یار خدا نگهدار.
د امریکا غک د نن دوشنبه د مهمو خبرونو سرچکی. د ایران اقتصادي بحران او د امریکا د فشارونو دوام. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وی د ایران اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او دای پر تهران د نورو فشارونو راوړلو ته چمتو دی. د طالبانو په امنیتی ادارو کې نیمګړتیاوي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په امنیتی ادارو کې د څارنې او حساب ورکونې ځینې هڅې کړي، خو د روڼتیا او عملي اقداماتو په برخو کې لا هم نیمګړتیاوي موجودې دي. په ایران کې د میلیونونو افغانانو برخلیک. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د سکال حمل میاشتې د پایل رئیسې شاوخوا 2 میلیون افغانان له ایران څخه ایستل شوي او د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر لا هم دوام لري.
سلامونه او ښې چارې. د امریکا غاک خبری خبرونې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې 10مه نیټه ده. په دې خبری ټولګه کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ځای کړ شوي دي. اله ده په دې نیم ساعت کې موږ سره مل وسئ. زه برېښنا عمرخیله یم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې واشنگتن د تهران سره په نیمه مذاکراتو بوخت دی. د ویلي چې ایران له یو ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دی او د خپلو پوځیانو تنخوا نشي ورکولی. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار احمد شکیب ناخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې پروګرام سره ملګری شوی دی. شکیب جانه، ولسمشر په خپلو دریځونو کې تل ټینګار کړی چې فشارونه به دوام ومومي او که تهران هوکړه ونه کړي نو پراخ بریدونه به پرې وشي. په دې دوو موضوعګانو ولسمشر ترامپ څه تبصره کړې ده؟
برېښنا د ایراني بندرونو سمندري محاصره لا هم دوام لري. واشنگتن ډیپلوماتیکو هڅو ته هم یو څه زور ورکړی او د اقتصادي او پوځي فشارونو مسله لا هم مطرح ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پر تهران د لا زیات اقتصادي فشار راوړلو ته چمتو ده. ترامپ د اکسیوس د خبري شبکې سره په لنډې مرکې کې د ایران پر اقتصادي ستونزو ډېره تبصره وکړه، خو د کوم پوځي برید په اړه یې څه ونه ویل. ولسمشر د تیلو مارکیټ ته هم اشاره وکړه، وویل چې د تیلو بیې یو څه ټیټې شوې دي. په همدې حال کې ترامپ د ټروت سوشل په ټولنیزو شبکې کې یو جدول خپور کړ او لیکلي چې ایران پیسې نه لري او دا د تیرو یو 500 کالو بد چلند پایله ده. جدول کې ښکاري چې د ډالرو په مقابل کې د ایرانی ریال ارزښت په کمساري توګه رالوېدلی دی. د بیلګې په توګه جدول کې راغلي چې د 2015 کال په لومړۍ ربع کې 1 میلیون ریال 1.12 کېدل، خو اوس 1 میلیون ریال 0.35 سنټو ته رالوېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې واشنگتن له تهران سره یوازې په نیمه مذاکرات بوخته. ترامپ د اکسیوس خبری شبکې ته د یک شنبه په ورځ ویلي چې د ایران د موضوع په تړاو په ټیټه کچه مخ په وړاندې درومي او پر تهران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره چمتووالی لري.
موج له هغه یعنی ایران سره یوازې نیمه خبري اترې کو. موج یوازې ایران ته ګورو چې لغټ انفلاسیون او د پیسو له نشټوالي سره مخ دی.
ولسمشر ترامپ زیاته کړی چې ایران له اقتصادي پلوه په ډیر بد وضعیت کې ده او د خپل سرتیرو د تنخوا او د ورکولو واس نه لري. لبلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي چې ایران او عمان د کښتیو د تګ راتګ لپاره د یوې موقتي لارې په اړه یوې هوکړې ته نږدې دي، خو دا به د هرمز تنګي د پرانستل کېدو په معنا نه وي.
مسیر موقت داریم صحبت میکنیم تقریبا
مونږ د یوې لنډمهاله لارې پر مسلې خبرې کوو. مونږ یوې پایلې ته ډیر نږدې یو، خو د ایران او عمان ترمنځ د لارې معلومول الزامن د هرمز تنګې د پرانستل کېدو په معنا نه ده، ځکه چې دا نورو شرایطو پورې تړلې ده. متحده ایالاتونه باید ایران او امریکا د هوکړې څخه د سرغړونې بیا پرې کړي. د اوسنی وضعیت په اړه په ډاګه ویلی شم چې دا د متحده ایالاتونو لخوا د هوکړې څخه د سرغړونې پایله ده.
وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
د متحده ایالاتونو ولسمشر په وار وار خبرداري ورکړی که ایران یوې هوکړې ته غاړه کې نږدې نو د پراخو پوځي بریدونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جیم بانکس د ان بی سی شبکې ته د یکشنبې په ورځ ویلي چې امریکایي ځواکونو د ایران 15 سلنه بالستیک توغندي او د دفاعي صنعت بنسټونه ویجاړ کړي دي.
زنه غواړم چې زما ماشومان په داسې یوې نړۍ کې رالوی شي چې ایران اټومي وسلې ولري او هغه به په مستقیم ډول د متحده ایالتونو په لورې نیول شوي وي.
سناتور بانک زیاته کړې چې د امریکایي پوځیانو لخوا د ایراني بندرونو سمندري محاصرې د ایران اقتصاد له کاره غورځوله ده.
سپین مانی وایي د ولسمشر د دفتر د کارکوونکو سکرتر ول شارف به د سپین مانی نوی حقوقي سلاکار شي. ټاکل شوې ده چې ښاغلی شارف به خپله دنده د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کړي. شارف چې مخکې د ټرمپ د حقوقي ټیم وکیل و، د سپین مانی او حقوقي چارو په څو مهمو قضیو کې کار کړی دی. د ترامپ ادارې دا ټاکنه د ولسمشر د نومبر د منځمهاله انتخاباتو د چمتووالي پر مهال اعلان کړه او هغه یو تجربه کار او باوري حقوقي سلاکار وباله. شارف به د ډیوډ وارنګټن ځایناستی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون یک شنبه ویل چې اسرائیل د امریکا له ملاتړ څخه برخمن هغه 15 مادهیز پلان ردوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت د غزې لپاره اعلان کړی و. نتانیاهو په تلویزیوني وینا کې خپلې کابینې ته وویل اسرائیل دغه 15 مادهیز سند ردوي. هغه زیاته کړه چې د اسرائیل پاوز به تر هغه وخته پورې هیڅ ډول شاتک ونه کړي څو حماس بې وسلې شوی نه وي. د هغه په وینا د بې وسلې کېدو په دې بهیر کې درنې وسلې، سپکې وسلې او ټولې نورې وسلې شاملې دي. نتانیاهو ویل اسرائیل به ریښتونی ډول د بې وسلې کولو غوښتنه کوي، نه داسې بې وسلې کېدل چې یوازې ظاهري بڼه ولري. د امریکا غږ په دې اړه د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نظر غوښتی دی. سپینې ماڼۍ امریکا غږ د سولې بورډ ته راجع کړه، خو دغه بورډ تر اوسه موږ ته ځواب نه دی راکړی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنه د حوثي وسلوالو ډله وایي چې په سعودي عربستان کې د نفتو پر تصفیه خانو او تاسیساتو برید کړی دی. دا برید یوازې دوه ورځې وروسته لاغه شوی چې سعودي عربستان له ترکیه او پاکستان سره داسې ګډ دفاعي تړون لاسلیک کړ چې پکې پر یو هیواد برید په ټولو برید ګڼل کیږي. سالم مندوخیل را سره دی چې په دې اړه ورڅخه نور معلومات واخلم. مندوخیل صاحب په خیر راغلی. د دې برید په اړه نور څه جزئیات ورکړ شوي؟ آیا دا د وروستي تړون په لار یو خنډ یا ننګونه ګڼل کېدای شي؟
برښنا جانې، په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د یکشنبه په ورځ وویل چې د سعودي عربستان په جازان او ینبا ښارونو کې د نفتو پر تصفیه خانو او تاسیساتو باندې د توغندیو او ډرونونو په وسیله برید کړی دی. دا برید دوه ورځې وروسته له هغې سوی چې د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان، د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف ترمنځ د مکې په ښار کې ګډ دفاعي تړون لاسلیک سو، او په دغه تړون کې ټینګار سوی چې پر یوه هیواد برید پر ټولو د برید په معنا ګڼل کیږي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د حوثیانو د پوځي برخې ویاند یحیی قاسم سره په یو بیان کې ویلي چې په دغه برید کې د سعودي د ارامکو تاسیساتو حساس هدفونه د لسګونو بالاستیک توغندیو او ډرونونو په وسیله په نښه سول. د سعودي عربستان د انرژي وزارت په جازان کې د ارامکو په تصفیه خانه کې د اور لګیدنه تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې دوام لري. دغه وزارت د حوثیانو د ادعا په اړه سمدستي تبصره نه ده کړې. تر اوسه نه ده روښانه چې آیا پاکستان یا ترکیه به د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د سعودي عربستان له احتمالي ځوابي اقدام سره څنګه یو ځای شي.
مندوخیل صاحب، د سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون ته ایران او نورو هیوادونو شاوخوا څه غبرګونونه ښودلي دي؟
د مکې دفاعي تړون په نوم دا هوکړه په داسې حال کې لاسلیک سوی چې په منځني ختیځ کې کړکېچ دوام لري، او د شنونکو په باور د دې تړون یوه عمده موخه د ایران د جنګ غوښتنې په وړاندې د یو ګډ دریز نیول دي. خو ایران ویلي چې په دې اړه اندېښنه نه لري.
خب دلیلی وجود نداره که
زمونږ لپاره د دې اندېښنې هیڅ دلیل نشته چې دا تړون د ایران پر ضد شوی وي. ترکیه او پاکستان زمونږ دوه ګاونډي هیوادونه دي او ورسره سعودي عربستان. د درې واړو سره موږ ژورې دینی، تاریخي او تمدني اړیکې لرو.
په منځني ختیځ کې کرکیچ او په ځانګړي ډول د خلیج د نفتو پر صادرونکو هیوادونو باندې د ایران د توغندیو بریدونو دغه هیوادونه اندېښمن کړي دي. د فبروري په 28مه د ایران په وړاندې د متحدو ایالاتونو او اسرائیل د عملیاتو د پیل راهیسې تهران او نیابتي ډلو یې پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادونو بریدونه کړي دي او د هغوی د نفتو صادرات یې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د سعودي عربستان، ترکیه او پاکستان په ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې د مکې ګډ دفاعي تړون موخه د هر ډول تیری پر وړاندې د ګډې دفاع پیاوړتیا ده، خو په اعلامیه کې د هغو مشخصو ژمنو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي چې دغو هیوادونو ورباندې هوکړه کړې ده. دا هم روښانه نه ده چې دغه تړون به هغوی تر کومې اندازې پورې د یو بل د دفاع دپاره ځانګړو پوځي اقداماتو ته پابند کړي. سعودي عربستان له ترکیې سره چې پخوا یې ورسره اړیکې ترینګلې وې او همدارنګه له مصر او پاکستان سره نږدې سوی دی، دغو څلورو هیوادونو له ایران سره د متحدو ایالتونو د روانې شخړې د منځګړیتوب او سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. امریکا شاخ د دغه تړون په اړه د سپینې ماڼۍ او د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت څخه د تبصرې غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. برښنا جانې
سالم مندوخیل صاحب، تاسو نه ډېره زیاته مننه. ښه ورځ.
د امریکا غږ پښتو خبري خپرونه د دوشنبې له ورځې نه د کابل په وخت د شپې له 8:30 تر 9 بجو پورې خپریږي. په دغې خپرونه کې د متحدو ایالتونو، افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه او په زړه پورې مرکې لیدلی او اوریدلی شئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي که څه هم وخته د طالبانو له رسیدو وروسته په امنیتي ادارو کې د څارنې او حساب ورکونې لپاره ځینې اقدامات شوي، خو لا هم د روڼتیا او حساب ورکونې په برخو کې جدي نیمګړتیاوې موجودې دي. د یوناما د تازه راپور نور جزئیات له نوشابه آشنا اخلم چې د خبر له خونې ما سره ملګرې شوې ده. نوشابه جانې په خیر راغلې. یوناما په کومو مواردو کې د حساب ورکولو په برخه کې د روڼوالي غوښتنه کړې ده او حاکم و چارواکو ته یې سپارښتنې څه دي؟
بله برښنا جانې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په تازه راپور کې په ټوله کې داسې ویل شوي دي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو په امنیتي ادارو کې د څارنې او حساب ورکولو هڅې ترسره کړي، خو روڼوالی او اقداماتو کې نیمګړتیاوې هم شته. یوناما د هغو مواردو په اړه اسناد راټول کړي دي چې په کې برحاله چارواکو د امنیتي پرسونل د راپور شوو ناوړه چلندونو په اړه نیونې او تحقیقات ترسره کړي، برحاله نظامي محکمو ته یې راجع کړي دي، خو د راپورونو له مخې ډیری شکایتونه حل شوي نه دي. په دې کې د هغو قوانینو روښانه کول هم شامل دي چې د ځواک کارول، نیول، بندي کول، تلاشي کول او د ګڼې ګوڼې تنظیمول د مسلکي چلند روښانه معیارونه رامنځته کول، د ټول پرسونل لخوا د ناوړه چلند راپور کول، طالبانو لخوا د انضباط د پلي کولو مسؤلیت تنظیمول هم شامل دي. یوناما سپارښتنه کړې چې په ادارو کې د حساب ورکولو شفافه پروسه چې اوس موجود نه لري او دوی په انتقاد کوي باید روښانه وي، او ویلي دي چې د حساب ورکولو د بهیر ښه کول د واکمنو چارواکو قانوني مکلفیت او د حکومتوالۍ او د بشري حقوقو د درناوي د ښه کولو لپاره یو اړین ګام دی. په دې اړه نور معلومات په رپورت کې دي چې تاسو او اوریدونکو لیدو ته راغلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی سره لیدې چې پر افغانستان واکمنو چارواکو د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې په امنیتي ادارو کې د څارنې او حساب ورکولو لپاره هڅې ترسره کړي، خو د روڼوالي په برخه کې په اقداماتو کې ځینې ستونزې شته دي. د یوناما د راپور له مخې د غچ اخیستنې له ویرې او پر ادارو د باور د نشتوالي او خنډونو له امله د هغو میرمنو لپاره چې په خپل ورځني ژوند کې له ډیرو محدودیتونو سره مخ دي، د ادا شوو ناوړه چلندونو راپور ورکول محدود شوي دي.
دا وضعیت واقعا د اندېښنې وړ ده، ځکه ادارات د اعتماد وړ نه دي د ښځو لپاره کله چې له دوی سره هلته ناوړه چلند کېږي. نو دا یقیني خبره ده چې هلته به ناوړه چلند هم کېږي، د دوی نه به ناوړه ګټه هم اخیستل کېږي، د دوی غږ هم خفه کېږي او تر څنګ به یې تهدیدېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت سرپرست او د سرمنشي د ځانګړي استاذ مرسیاله جورجت ګانین ویلي،
د خلکو لخوا د ثبت شویو شکایتونو، ترسره شویو څیړنو او د اړوندو ادارو لخوا د ترسره شویو انضباطي یا قضایي اقداماتو په اړه د عامه معلوماتو محدودوالی پر باور منفي اغیزه کوي او د سرغړونو د مخنیوي اغیزه کموي.
یونما سپارښتنه کوي چې د افغانستان برحاله چارواکي دي په ټولو امنیتي ادارو کې حساب ورکول پیاوړي کړي، تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې روښانه قواعد، طرز العملونه او د چلند اړوند قوانین د نړیوالو معیارونو سره سم شتون لري.
سي طالبان هیڅ اته ځان په حساب دهی باندې مکلف نه ګڼي، هغوی یوازې ولس او خلکو ته وایي چې د دوی اطاعت وکړي. د طالبانو اطاعت وکړي او سرغړونه که څوک له اطاعت وکړي هغه باغی ګڼل کیږي او هر باغی سده واجب القتل دی. هغوی ولسته ځان په حساب دهی باندې مکلف نه ګڼي، یوازې ولس د ځان په اطاعت باندې مامور ګڼي.
د یونما تازه راپور داسې مهال خپریږي چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو په وار وار طالبان د بشري حقونو په سرغړونو، خپل سری نیولو، توقیفولو او د دوی د ادارو لخوا په غیر مسلکي چلند نیوکې کړي دي.
د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي د ناقانونه افغان کډوالو د پیژندنې او استلو بهیر لا هم دوام لري او د سکال مارچ میاشتې رئیس شاوخوا 2 میلیونه افغانان له ایران څخه ایستل شوي دي. دغه وزارت بیان نن دوشنبه د اسنا خبری آژانس ته ویلي چې د افغان کډوالو د استلو پلان د ایران له جګړې وروسته هم نه دی درول شوی. ویان همدارنګ ویلي چې ځینې افغان کډوال په خپله خوښه او ځینې نور د قضایي حکمونو له مخې له ایران څخه وتلي دي. نوموړي ویل چې د روان کال د مارچ میاشتې رئیسې څه باندې 200,000 افغان کډوال په خپله خوښه ایران پریښی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د اعدامونو وروستۍ څپه چې یو شمېر افغان کډوال هم پکې اعدام شوي په کلکه غندلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمېرو له مخې د 2023 کال د اکتوبر څخه د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي چې د پام وړ شمېر په جبري ډول ستانه کړ شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي افغانستان له ژور بشري، اقتصادي او اقلیمي بحران سره مخ دی، خو د ناټو غړو هیوادونو له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې هیرې کړې او د دغه هیواد له ملکي وګړو یې مخ اړولی دی. د ناروې د کډوالو شورا په یو تازه بیان کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي له افغانستان څخه د لویدیځو ځواکونو، ډیپلوماتانو او پراختیايي ادارو وتلو وروسته چې اوس یې 15 کاله پوره شول، د دغه هیواد بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د بشري اړتیاو له دوام سره سره د بشري مرستو لپاره نړیواله بودجه په پرله پسې ډول کمه شوې ده. او په پاکستان کې میشته یو افغانه کورنۍ د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د پېښور د خښتو په یوې بټۍ کې له سهاره تر ماښامه شاقه کار کوي. که څه هم اکثره دا کډوال له ډېره وخته په پاکستان کې ژوند کوي، خو له تعلیم، روغتیا او نورو اساسي اسانتیاو څخه بې برخې دي. د امریکا غږ د خبریال مسکا صافی د راپور پښتو ژباړه رڼا دورانی غورزنګ وړاندې کوي.
ګلاب خان هر ورځ د لمر خاته وړاندې د خپل شپږو کوچنیو ماشومانو سره یو ځای د خښتو جوړولو سخت کار پیلوي او دا کار تر ماښامه دوام لري. دا ماشومان د خپل پلار سره څنګ په څنګ ساعتونه ساعتونه په قالبونو کې خټې اچوي او خامې خښتې چمتو کوي. دوی باید په یوه ورځ کې له 800 څخه تر 1000 پورې خښتې جوړې کړي تر څو روزمره عاید پوره کړي. په تاوده ګرمۍ کې سخت کار دا ماشومان د ستړیا او په پښو او ملا کې د دوامداره درد سره مخ کړي دي. دوی د کار سختۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاو څخه محرومیت داسې بیانوي.
ملا ځان سره اوځو یولس بجې ځو او دا نو ماشومان سره موږ هم لوبې کولې او پلاس نه کار کوو، لا مې مرضیه کار نشي کولی.
بعد از را ته سو خخته کو گرمی ده زم د ګردول بیمارم ما بچن میرا سره لګی بچی دای دغه دا کار کیږي چې دای را سره نه بس بیا بس ناس کی کرا بیا د صدرک نه لګی
پسه نه ځم تم کرا و کار کو پین چلار شم ټوټی کو پین هوګی د شپې ملای هوګی کی ستوري ستو مان
دا ځای چې خاریکولا نومیږي د باغبانانو د کډوالو د کمپ یوه برخه ده. بی وزلی، ناروغي او د مناسب کار نشټوالی دلته میشتې کورنۍ دې ته اړ کړي دي چې د خښتو د بټیو له مالکینو څخه د خپل ژوند لګښتونه د پوره کولو لپاره پور واخلي. کارګران وایي چې نږدې هره کورنۍ له 200 زرو کلدارو څخه زیاته پوره وړې ده. دا پور هره ورځ د فقر او ټیټ عاید په دوام سره نور هم لوړیږي.
زمونږ اقتصاد ډیر کمزور دی او کارم دومره نشته دی. په دغې باندې زمونږ کار نه کیږي چې کله مونږ لا که مریض پیدا شي یا خدای مه کړه شي مړی راباندې راشي، نو د مریض دپاره هم چې پیسې اخلو دغه ټیکه دارانو نه د هسپتال، او د که مړی هم وشي نو د ګورو کفن دپاره هم چې اخلو.
په دې ځای کې د کارګرانو مسؤول کس وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا د پرله پسې غوښتنو سره سره د دې کورنیو د ستونزو د حل لپاره کوم اغیزمن اقدام نه دی شوی.
لکه د دې نورو مهاجرو نه موږ یو 50 کاله وروسته پاتې شوي وو. دا د کمپونو مهاجر دي، 200 کال په کال د یونوسیر والا شیشې سولرې دا پکی چارجرې دار څه ورکوي، د مکتبونو سهولتي اغېله د اوبو سهولتي د هسپتال سهولتي خو د بټۍ والا له چا هم پاملرنه نده کړي.
د دې کورنیو لپاره ژوند له کلونو راهیسې په فقر پور او سخت کار پورې تړلی دی. هغه ماشومان چې باید ښوونځیو ته تللی وی او د لوبې کولو او زده کړې فرصت ولري، خپلې ورځنۍ چارې د خښتو د بټیو په خټو خاورو او تودوخه کې تیروي، خو لا هم د دوی په وضعیت کې د ښه والي کومه نښه نه لیدل کیږي. سره له دې چې پاکستان د افغان کډوالو ټول کمپونه تړلي او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپلو مرستو کې کمښت اعلان کړی، دا هغه وضعیت دی چې د دې کورنیو اندېښنې لا هم زیاتې کړي دي.
د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 کاله وروسته د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو د امنیت لپاره وضعیت په جدي ډول خراب شوی دی. دغه سازمان د 2016 کال د رسنیو د ازادۍ د شاخص په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو له 2016 کال راهیسې د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره له 20 څخه زیات لارښوونې او په ولایتونو کې ګڼ شمیر فرمانونه صادر کړي دي. د بیپولی خبریالانو سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مسؤلې سلیا مخسی ویلی چې په تیرو 15 کلونو کې طالبانو په منظم ډول افغانستان د معلوماتو په زندان بدل کړی دی.
د امریکا غږ پښتو خبری خبرونه د دوشنبه ورځې نه د کابل په وخت د شپې له 8:30 تر 9 بجو پورې خبریږي. په دغه خبرونه کې د متحدو ایالاتونو، افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، راپورونه او په زړه پورې مرکې لیدلی او اوریدلی شئ.
روسي چارواکي وایي د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې یا ډرون په یو برید کې د روسیې د تاتارستان سیمې په نیژنیاک ښار کې د یو ماشوم په شمول لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د نیژنیاک ښاروال نن دوشنبه ویل چې په برید کې صنعتي او ملکي سیمې په نښه شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې په برید کې د تیلو یو ستر تصفیه خانه هم په نښه شوې ده او اوکراین تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي. دا برید یوه ورځ وروسته لاغې وشو چې روسیې د اوکراین په ختیځ ښار خارکیف هوایي برید وکړ. د راپورونو له مخې په دغه برید کې 3 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. روسیې د دوشنبه په ورځ د اوکراین په سویل ختیځ ښار ژپورژیا هم د هوایی او د توغندیو بریدونه کړي دي، خو تر اوسه د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي. د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ لیو د روسیې او اوکراین وغوښتل چې پر ملکي وګړو بریدونه ودروي. او د کاناډا د بریټیش کولمبیا په ایالت کې ځنګلي اور لکتر لګا یو کس وژلای ګڼ شمیر کورونه ویجاړ کړي او څه باندې شل زره خلک یې اړ کړي چې خوندي سیمو ته کډه شي. د ژغورنې د عملیاتو پر مهال لسګونه کسان د الوتکو له لارې هم خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. د تودې او وچې هوا له امله اور په چټکۍ خپریږي او له همدې امله اندېښنې هم لا زیات شوي دي. شاوخوا 1500 اور وژونکي د فعالو ځنګلي اورونو د مهارولو لپاره هڅې کوي چې د چارواکو په وینا یې شمیر له سلو هم اوښتی دی. چارواکو تر اوسه د څلوېښتو سیمو د تخلي امر ورکړی او د 9 نورو سیمو لپاره د تخلي خبرداری ورکړ شوی دی. د بریټیش کولمبیا اعلی وزیر دیوید ایبی د شنبې په ورځ په دې سیمه کې بیړنی حالت اعلان کړ. د میتا شرکت اجرایوي مشر مارک زکربرګ نن دوشنبه د مصنوعي ځیرکتیا یا اوپن ای آی ماډلونو لپاره د امریکا له حکومت څخه د محدودیتونو د کمولو غوښتنه وکړه او ویل چې دا کار به له چین سره په سیالۍ کې د امریکا سره مرسته وکړي. میتا امهاله خپل نوی ماوس ګلیمر په نوم د مصنوعي ځیرکتیا اوپن ویت ماډل معرفي کړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ورته نور ماډلونه هم وړاندې کړي. دغه ماډل د نورو مخکښو سیالانو په پرتله کوچنی دی او تر ډیره د هغو دندو لپاره طرحه شوی چې مصنوعي ځیرکتیا په خپلواکه توګه ترسره کوي. میتا وایي دا ماډل په یو ګرافیکي کارت لرونکي میک یا شخصي کمپیوټر کې هم کارول کیدی شي. میتا تیر کال د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختللو سیستمونو لپاره یو نوی او له لګښته ډک ځانګړی ټیم هم جوړ کړ. د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هر کال د اګست په لومړۍ سه شنبه خلک، پولیس او د بیړنیو خدمتونو کارکوونکي د نېشنل نایټ اوت په نوم غونډو کې راټولېږي چې موخه یې د خلکو او د قانون پلي کوونکو ترمنځ د باور پیاوړتیا، د ګاونډیو سره د اړیکو ټینګښت او د خوندي ټولنو جوړول دي.
په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو برخو کې د اوړي تودې ورځې پای ته رسیږي، په ټول هیواد کې پولیس افسران او د بیړنیو خدماتو کارکوونکي له خلکو سره د اړیکو د پیاوړتیا په موخه هر کال د پیژنګلوۍ او معرفت دا ډول غونډې جوړوي. دغه پروګرام چې د نېشنل نایټ اوټ په نامه یادیږي، هدف یې د خلکو او امنیتي مامورینو پیژنګلوي ده او د اګست میاشتې په لومړۍ سه شنبه ترسره کیږي. په دې مراسمو کې د سیمې اوسیدونکي په کوڅو کې میلې جوړوي، خواړه له بل سره شریکوي، موسیقي غږوي او د کورنۍ لپاره د مناسبو فعالیتونو له لارې سره راټولېږي. د امریکا پلازمېنه واشنگټن ته څېرمه د ورجینیا ایالت په آرلنګټن کې هم سږکال د دغې کلنۍ دودیزې غونډې لپاره کورنۍ او ملګري په پراخه کچه راټول شوي وو. ځینو ګډونوالو دا فرصت هم درلود چې د پولیسو د ادارې د کې 9 له ډلې سره وویني او د هغوی ځانګړو روزل شویو سپو او د هغوی د روزونکو د مهم رول په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د سیمې د خوندي ساتلو لپاره مرسته کوي. موږ دلته د سیمه ییزو پولیسو د دفتر، مترو او د آرلنګټن سیمې د پولیسو له ادارې څخه خلک لرو. دا په حقیقت کې له خپلې ټولنې سره د اړیکې او تعامل یوه ښه لاره ده. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې دلته او د هیواد په کچه ډېرې ترینګلتیاوې شته. نورا کانتولا چې مور او ښوونکې ده، وایي دا ډول غونډې له ماشومانو سره مرسته کوي چې په ټولنه کې د قانون پلي کوونکو ادارو له مهم رول څخه ښه خبر. زموږ کورنۍ هر کال د نېشنل نایټ اوت په مراسمو کې ګډون کوي. کله ناکله له یوې څخه په ډېرو غونډو کې هم برخه اخلو، ځکه زموږ په ګاونډ کې ځینې وخت داسې څو غونډې جوړېږي. نن شپه به موږ دوو ځایونو ته ولاړ شو، دلته او د آرلنګټن تاریخي ټولنې موزیم. زما په فکر دا په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره ډیره ښه ده چې وګوري خلک څنګه له یو بل سره تعامل کوي او د قانون پلي کوونکو ادارو سره اړیکې او ګډ کار رامنځته کوي.
اندریا راس د لومړي ځل لپاره په دې مراسمو کې ګډون کوي.
زما زوی دلته وړکتون ته ځي، خو کله مې چې ولیدل چې دا څومره خوندوره غونډه ده او زه له دې ټولنې سره ډیره مینه لرم، نو پرېکړه مې وکړه چې پکې ګډون وکړم.
د نېشنل نایټ اوت د دې کلنې دود له دوام سره دغه مراسم د دې یادونه کوي چې قانون پلي کوونکو ادارو او عامو خلکو راټولېدل کولی شي د ټولنو ترمنځ اړیکې پیاوړې او ټولنې لا خوندې کړي. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
د د امریکا غږ د نن ورځې خبري خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیا نه ډیره مننه. شپه ورځې مو په خیر.